درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومنې درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسر اخرنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي، پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځه خپل د نن ورځې موضوع پیلو، افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په 1920 قمری کال کې یا 1928 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرو سیمو باندې واکمن شول. یعنی په 1920 قمری کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی، مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل، نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدي، یعنی دوی په تنګ دغه حالت دا چې د دوی د دربار مصارف ډېر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې، هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي، د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامۍ له امله وګرځېدی او د ډېر ځمکو لرونکو خلک، هغه کسان چې ډېر ځمکې درلودې، هماغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی، دا چې د دوی د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه، په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو، په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي، نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دوی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدله به، چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شوي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو، د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پریس ولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راتوت دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاتسونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاتسونونو لاملونه ته دا چې دغه پاتسونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه به دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې تر څنګ بېکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې د زیاتې نارضایتي لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. رازو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه وابسانه ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمست و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د ده د سلیم دی د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډېر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډېر چابکۍ سره یا ډېر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډېره ونډه اخیستله او ډېر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په 23 کلنۍ کې دی د کوفې ښار ته ولاړې او هلته یې سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلودې د هغه ګوند سره یو ځای سو. د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا دی بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري ده په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې ډلې د ده سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا 1926 قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېره چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانېدی چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانو د کورنۍ وروستنی واکمن و، د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر ساري او هغو ته ماتور کوي. د میانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو وروستنۍ او د امویانو وروستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1300 قمري کال کې د کوفې د ښار په جامع جومات کې ابوالعباس صفاح خلیفه اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتېد او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځای باندې واک ته رسېږي. خو د خلکو او پاڅون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وعدې چې ورکړی دي هم هغه خپلو وعدو ته وفاداره نه پاتې کېږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کېږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاڅون کوونکو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي. نو ځکه لمنځه وړلو لپاره یې لاسونه په ډوحال او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کړي. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه و. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه و، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه و چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دي، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمو کې دوی واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ځکه چې دی یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی و او د خپل پلار په څیر دی د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅونکوونکو سره ولاړ او دغه پاڅونکوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي و، نو دی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دی یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم و چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد څه ډول وي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره څه ډول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره څه ډول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک څه ډول لېږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځل ډول سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت ته رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس په سلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شی بار سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده. د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د مړینې سره سم پای ته رسېږي، نو تیمورشاه واک ته رسېږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1222 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې دی د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې